سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر میگوید که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان نیاز دارد. ضیاءالدین صافی یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP در سال گذشته به حدود 19 میلیون نیازمند که 80% آنها زنان و کودکان بودند رسیدگی کرده است.
همچنان سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. در سال 2024 برای 6 ماه آینده پروگرام غذایی جهان برای تمام برنامه های خود به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 16 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را چگونه تأمین کنند و هر ولایت در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی قرار دارد. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران مسترد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 30 تانکر تیل بی‌کیفیت در هفته جاری از بندر نیمروز به ایران مسترد شده. اداره ملی استاندارد طالبان از تجار خواسته که از واردات کالاهای بی‌کیفیت خودداری کنند. این اداره قبلا نیز از مسترد ساختن ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت به ایران خبر داده بود. سالانه هزاران تانکر مواد نفتی از ایران به افغانستان وارد می‌شود. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک قایق در بحیره کریبیان در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. مقام ها می گویند که جستجو برای 2 تن از افرادی که به دنبال این رویداد ناپدید شدند ادامه دارد. وزارت محافظت عامه پاناما در اعلامیه دیروز گفت که این کشتی حامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. بر اساس اعلامیه 2 زن، 1 کودک و 1 مرد شامل قربانیان این رویداد هستند. به گفته وزارت محافظت عامه پاناما وضعیت جوی نامناسب در این موسم سال باعث همچو رویدادها می شود. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از راه‌های خطرناک پوشیده با جنگلات بین کولومبیا و پاناما عبور می کنند. سال گذشته بیش از 500 هزار تن از این مسیر عبور کرده بودند که نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. انتظار می رود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه دو جانبه را در قصر الیزا در پاریس امضا کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که این توافقنامه به دنبال تعهدات امضا می شود که در چارچوب گروه 7 در حاشیه نشست ناتو در ویلنوس در جولای سال 2023 میلادی صورت گرفته بود. کشورهای عضو گروه 7 وعده کرده بودند که کمک‌های امنیتی دراز مدت را به اوکراین فراهم کنند. بریتانیا و اوکراین در ماه جنوری توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند و کیف برای امضای همچو توافقنامه با سایر کشورها در حال گفتگوست. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی فرانسه یکی از حامیان بزرگ کیف بوده است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید که یک شبکه هکری استخبارات روسیه را خنسا کرده است. لیزا موناکو معاون لوی سارنوال آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این اقدام مانع از انجام حملات سایبری توسط هکرهای تحت حمایت حکومت روسیه در عقب پوشش راوترهای در معرض خطر در ایالات متحده آمریکا شده است. مریک گارلند لوی سارنوال آمریکا گفته که ادارات استخباراتی روسیه با گروه‌های جنایتکار رو آوردند تا با آنها کمک کنند و راوترهای منازل و دفاتر را هدف قرار دهند. اما به گفته او وزارت عدلیه آمریکا این طرح آنها را خنسا کرده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره فردا شنبه با هم مقابل شوند. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان این بازی در استادیوم بین‌المللی شهر دمبولا در سریلانکا دایر خواهد شد. دومین بازی 20 اوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه و سومین بازی آن روز چهارشنبه دایر خواهد شد. پیش از این تیم افغانستان در 3 بازی 50 اوره یا یک روزه در برابر سریلانکا شکست خورده است. سریلانکا در جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی از تیم افغانستان شکست خورده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو، السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبلنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. در ته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وشي او که به نه وشي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وشي او که به نه وشي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر مننه کاکر صاحب. سلیمان کاکر صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډیر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډیر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه ځي وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، ناامني پکې ډېره ده؟
او د امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه د سر په قیمت خنه اچي، هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه درته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسیپلاکس کې مې پیښ وسوې، خلک ډېر وویرول، چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټساپ او په نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بیرته وپرځي، سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه، ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه، یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه ده چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري. موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري. که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي، نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی هم هغه رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کاوه چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ور ګټلای شي، لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعارف بهتره کړي. له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشري هغه نه چړلې، کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغی دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورغله. ولې وچا الانکه ټول په سړک کې څوک په دې سره د بداقا د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خواب دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازې کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشنز کې وله
بې خیمه ته کوم معلومه سو. ډېر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویورک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده، او دا د تاریخ په اوږدو کې څنګه روانه ده، لنو نسوا اویم کال از اتروس پوری دغه یولسم انتخابات دی یعنی د پاکستان له جوړیدو وروسته په کار دا وای چې هر پنځه کال وروسته انتخابات شي وای درویشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا ګڼي چې هغه رڼې ټاکنې وې خو د هغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنګلادیش جوړ شو له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې ده چې څومره تحقیق سوی دی کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې ښکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار له مخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي نو دا ډېره بنیادي مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه خو اوس سیروس تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاو سوی دی او خلک لیدلی دي نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده له دوی ځای بې مراد ده اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده که نه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نشته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر له مخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو تلویزیون او آنلاین ازادي راډیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکر صاحب بیرته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونشول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته وشو بېخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه جون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سر به کمپین کوي کورو ته به ورتلل نو هغه شی نه و د پارټۍ نوم نه و انتخابي نقشه نه وه نو او دا تر الیکشن له مخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کړي چې داسې یو الیکشن نشته عمران خان نشته نو تاسو کور چیرنی او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا هغوی چونکې ورکر هغه عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټ اچي نواز یې خوښ دی یا د نواز پالیسي خوښه ده خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي نه جلوس کوي نه جنډې وړي نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی وسو دوی به ځوانان به په خپل سر باندې دا موږ په تېر الیکشن کې کتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې په دې افټن مرکز کې په دا ایف سکس کې به ګرځېدل جنډې به لګولې وې ترانې به لګولې وې نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغ خو نه و خو بیرته چې ما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو پر هغوی پر کوم کیمپ و د الیکشن پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
نو چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو ګروپ ته ستاسو راځوي دا نور به نه راځي. نو بیا خوش کاره خبر نشته د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمه نیسي به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیان کمپین ضرورت ستا نو دشی ضرورت ستا نو بس بیا خواہ خبر ہے
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه خیر یوسه لتا سره هم دومره خبرې وي نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
آزادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او دا سیده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي کاغه ملي اسمبلی وي چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنی باندې جای رئیس سی وي مشر وي د دې هېواد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کېږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري. نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډېر شنول.
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه و یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم الته سو ماموریتونه کړي وو یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشله. د افغانستان ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي 14-17 پورې هلته سفرونه وکړه. ولسمشر غني دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې په دې ټولو برخو کې مونږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول. حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د اړیکو د پالو تجارتي مسایل اقتصادي مسایل په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره د هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات دي سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مگر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل دس یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی سل فیصد لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي او دغه دریز هم دغه سی وو. مگر که جمهوری حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناسه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریځ کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس موږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او دا خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمس ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې که ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغی هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځان یې د دې وطن د چارو مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم موږ سره بعضې ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات یې نه و ګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو ده یو مشخص دریځو تېرو شلو کالو نه ده داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړي کې غوښتلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړه. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت خو د بیا ویل چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغې کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وه. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته دته د پاکستاني استخباراتو د پوځ لخوا هغه سری کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی، او ماغه و چې بیا ماغه عمران خان ډېر منفي طرف ته لاړ او هغه فشارونه پرې راغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري، نو پوځ که د موقت د لارې مته ټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوځ چې کوم هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبوره دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړی که راتلونکي حکومت یې هغه دی ته هماغه شکل باندې ادامه ورکوي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې کاکړ صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت یې د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او د هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د ده اعتبار تر یو حده پورې ښه دی. نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو څیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دیشي کې ممکن وي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدار از زردر شمس لطاس سخمنانه د سیاسی چارو لکارپو شاغل سلیمان کاکر چخم دیر مننه چی پا دی باس که گدون وکنه.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای سید محمد ظاهر محسنی، مشهور به نوید، هستند که خودشان گردانده برنامه نشرات کتاب نیز می باشند. محترم آقای نوید محسنی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سب
یک دنیا تشکر. نظر سب چی کلام شیرینی که انسان مثل مرا مهمان آزادی کنیم. آزادی نیاز فطری هر انسان است.
آقای نوید مثل همیشه بفرمایین، اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
نام مده تذکره بود است سید محمد ظاهر محسنی، و بعد چون در دوران جهاد در یکی از مناطق محروم افغانستان مکتب را تأسیس کردم و خدا را شکر موفق شدیم رو تا صنف 12 ارتقا بدیم. در اونجا شاگردایم برای من لقب نوید دادن، به او دلیل در کتابایی که پخش میکنم، در آثار هنری که گاه گاه خلق میکنم، در اونا ترجیح میتونم که نام نوید بگویم. که من شاگرد ادبیات فارسی هستم.
خب محترم آقای سید محمد ظاهر محسنی، مثل همیشه که در این برنامه عادت دارم، مخصوصا اگر من مصاحبه انجام بتم، از خود مهمان خواهش میکنم که اگر بر زبان خودشانه و شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی ای بکنن در کدام سال تولد شدن، مثلا مکاتب ابتدایی و ثانوی را کجا خواندن، دانشگاه را کجا خواندن، به این شکل ادامه میدیم. بفرمایید اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
متولد 14 اوت 1342، ولسوالی مرکز بهسود، ولایت مردان میدان وردک، و دره که در اونجا متولد شده معروف است به دره کجاب، که آب از امو دره به بند چک وردک میرزه که قسمت از برق کابل در دوران صلح و امنیت تأمین میکرد. ما در بخش هزارجات هستیم، با وطندارای وردک همسایه هستیم. یه نکته قابل تذکر می‌بینیم که در زمانی که کابل دچار جنگ‌های تنظیمی شد، شایع بود که سنی و شیعه یا افغان و هزاره بین هم جنگ میکنن. این میگه در منطقه ما مطلقا دروغ بود. ما با وطندارای وردک خود میانه بسیار خوب داشتیم، داریم و خواهیم داشت. این کسایی که کوشش میکنه تفرقه قومی بندازه و نظر ما ناکام میمونه توطئه‌شان.
خب در مورد تحصیلات تان نگفتین.
من مکتب ابتدایی را میشه گفت در اسپنکلای خوندم، ولی واقعیت امری است که ما در عراق بودیم. سال 52 که از عراق پس اومدیم، یک ذره مرا به مشکل در مکتب پذیرفتن. در زمان داود خان بود، خدا رحمتش کنه، از بهسود رایی میکرد در کابل، از کابل رایی میکرد به بهسود. بالاخره بعد از یک مقدار زحمت و تلاش من موفق شدم در مکتب اسپنکلای سنف 4 و 5 امتحان سویه بتم و در سنف 6 شامل شوم. دیگه مکتب ابتدایی را در اسپنکلای خوندم، بعد از او به ترتیب رفتم در متوسط سرای غزنی، از متوسط سرای غزنی در لیسه غازی، و از لیسه غازی سال سنف 2 لیسه غازی بودم که به دلایل مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد من تحت تعقیب قرار گرفتم و مکتب اعلا دادم طرف مناطق آزاد شده، یعنی مناطقی که تحت کنترل مجاهدین و زمان بود. رفتم و در اونجا یکی دو سال سپری کردم که من کورس اکابر برای مردا ساخته بودم، همشیرم برای خانوما، و بعد با مجاهدین از اون محل دچار مشکل شدیم و اینا تصور کردن که کورس سواد آموزی ساختن مختص به حزب دموکراتیک خلق است، او رو اعلام دادیم. بعد رفتم در ایران، البته باید مختصر کنم دیگه، ایران باز ادبیات در ایران در دانشگاه پیام نور خواندم. بعد از او برگشتم در افغانستان و امو مکتب را که قبلا هم تذکر دادم که کل حاصل عمر ممو است، دمو زادگاه ما که این منطقه گیروی روزی در کجاب، 3 ولسوالی مرکز بهسود و ولایت میدان وردک تأسیس کردم و 10 عمرم امونجا گذشت.
بالاخره سرحد شما چطور به خارج رسید؟
من سال 99 میلادی منطقه ما را طالبا گرفت در دوران اول، و اینا پیش از این به مجرد مسلط شدن به منطقه از امو مکتبی که در ساختنش سهم بزرگ داشتم من در تأسیسش، از لاسپیکر امو مکتب حکم اعدام مرا اعلان کردن. دلیلشون همی بود که ما دختر و پسر با هم درس دادیم. به زحمت زیاد یک مقداری از زمینا را گرو دادیم. بازم به یکی از امو زمان از صورت رشوت $5,000 دادیم که اونا مرا تا سرحد ایران رساند، و بعد از ایران از سفارت پاسپورت گرفتم، باز طرف اروپا آمدیم و در اتریش پناهنده سیاسی شدم. 2000 وارد اتریش شدم، تا سال 2008 در اتریش بودم که اونجا هم کورس آموزش زبانهای مادری پشتو و فارسی و همچنان قرآن کریم در شهر لینز ساختم. با سال 2007 آمدم لندن، ما در لندن هم موفق شدیم که تئاتر گوهرشاد بیگم اجرا بکنیم که خوشبختانه در زنده شدن هنر تئاتر بعد از جنگ و تئاتر نقش داشت. از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد، از انگلیسی پخش شد، از صدای امریکا، از جامعه جمعی ایران و تلویزیونای وطندارا، هم از تلویزیون مسکینیار و از شبکه نوید تورنتو یک گزارشی یا به صورت کامل پخش شد و باعث شد که مجدداً هنرمندای بزرگوار به هنر تئاتر در افغانستان که در دوران امان الله خان تأسیس شده بود توجه بکنند. به این دلیل ساکنی اروپا شدیم و هنوزم قسمت آبودانه هم اینجاست که یکان کار فرهنگی بکنیم و از جمله تأسیس چینل رادیو کتاب که به خدمت وطندارا هستم و با هنرمندا و نویسنده ها مصاحبه میکنم و اجازه میخوام از شما که یک گپ از تریبون آزادی هم عرض بکنم که دوستا اگر قصد داشتن با رادیو کتاب مصاحبه کنه از فعالیت های خود بگن، با کمال میل به خدمتشان هستیم.
نتیجه از این کارهایتان چگونه است؟
خیلی زیاد موفق نیستم. دلیلش ایست که سیستم را که البته یک نکته در مورد تحصیل من اینجا جایش هست که تذکر بتون، باز من از دانشگاه المصطفی ماستری خود در رشته دین و رسانه یا ریلیجن اند میدیا گرفتم که باز روش را که برای پیشبرد برنامه های خود تعقیب میکنم من روش کاشت هست. دلیلی که پیش خود دارمی است که در افغانستان برنامه هایی که احساسات مردم را تحریک میکنه که بسیار زیاد است. حتی ابر رسانه ها هم گاهی دچار همین مرض میشه. تحریک احساسات قومگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی، سمتگرایی بسیار زیاد است. بنابراین من لازم دیدم که در رادیو کتاب برنامه خود بر مبنای سیستم کاشت عیار بسازم که به اون سیستم ما مشتری به ترتیب جذب میتونیم. به جای از او کار ما استمرار داره و امیدوارم که داینده ها ثمرش مفید باشد انشاءالله. اما در مجموع راضی هستم، بد نیستم.
شما وقتی که صاحب نشرات هستین چگونه یک موقف میگیرین در قبال مسائل افغانستان؟
در قبال مسائل افغانستان من موضع ملی و اسلامی دارم. معتقد هستم که جهاد بر علیه ارتش سرخ ملی بود. نمونه های هم داریم، من باب مثال در زندان و زمان وطندارای سیک ما هم بود و در زمان در مسلم فدک ما بودم. گاگای در جبهه بسود می آمدم، سنفی های هندو باور ما و سیک های ما دو روپیه یا دو افغانی که داشتن امور آسپدین و نیولجین و اینی تو گپا می خرید که ایره ببرین با مجاهدین بتیم که آزادی افغانستان بود. ای که متاسفانه او جهاد چقدر بیرحمانه قدش بازی شد و بازی به سرنوشت مردم افغانستان یک بار تزیه است. بنابراین من اصول رسانه‌ای را رعایت میکنم. در اون زمان جز مخالفین حزب دموکراتیک خلق بودم و مخالف کودتا هنوز هم هستم. هر نوع کودتا، حتی تریبون رادیو کتاب برای عزیز وطندارا با کمال میل و رغبت باز است تا بیایه و گپایی را بگویه که ما به عنوان مخالفینشان از این طرف جبهه متوجه نمیشدیم. اونا بیایه با ما راز دل کنم. من معتقد هستم که هر چقدر بیشتر گپ بزنیم ما به صلح نزدیکتر میشیم. اما گذشته ها را فراموش کنیم و یه گپ حکیمانه پروفیسر کارل پاوپر در نظر بگیریم که بیاییم صادقانه اعتراف کنیم اکثر مشکلات امروز جامعه ما ناشی از کارهایی است که با احساسات پاک در قدیم بنیانگذاری کردیم. این گپ لازم است که هم اسلامگراها و هم طالبا در نظر بگیره تا بتانیم صاحب وطن شویم، افغانستانی داشته باشیم که دو تورست غربی آزادانه بیایه گذر کنه و همه مردم افغانستان آزادانه به کارهای خیش مصروف باشه. مولوی صاحبا در مسجد و ارشادات دینی مصروف باشه، سیاست مدارا زمام امور سیاسی افغانستان به دست بگیره و کار به اهلش سپرده شوه. به تعبیر قرآنی انتعد الامانات الى اهلها، چون همه زندگی از نظر قرآن امانت الهی است به دست ما و این امانت ها به اهلش سپرده شوه که افغانستانی داشته باشیم که یقینا شیرینی و حلاوت از او دوران صلح در کام همه هموطنان ما هست، چی اونایی که ضد جنگ جنگیدن و چی اونایی که جنگ افروزی کردن.
شما روی راه حل های مسالمت آمیز زیاد تاکید کردین. در یه آخر آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در یک نشستی که در او نشست تا مولوی نظامی که از ریاست 05 استخبارات حکومت طالبان هم در او تشریف داشته، بعض مسائل به زبان آوردن. از جمله اونا گفتن که اینا گله دارن از رهبر طرف طالبان، از خود هیبت الله خان، که چند موضوع رو گفتن. اونا گفتن که در 3 مورد اشتباه کردن. اشتباه اول در مورد استاد مزاری رهبر ما بودن که اعتماد کردن، اونا اعتمادشان به جا برآمد. دوم مسئله مذهب است، فقه جعفری رو میگن از نصاب تعلیمی انداختن. و مسئله سوم مسئله ناموسی است گفتن. از نقطه نظر اونا میگن که این 3 موضوع باید حل شود. و در مورد امر به معروف و نهی از منکر، در این مورد میگه ما به این مخالف نیستیم، ما با روش تند و خشن مخالف هستیم. از این نوع نشست ها و از این نوع سخنرانی ها چی نتیجه خواهد گرفتن؟
من اتفاقا در این مورد خیلی خوشبین هستم، معتقد هستم که یک افق جدیدی برای گفتگو باز شده، به خاطر از اینکه علمای دینی میایه یک امارت اسلامی را مورد انتقاد قرار. امارت اسلامی مطابق دیدگاه طالبان یک امارت است، ولی این بزرگوارا چی در صدر قدرت باشند چی در ذیل قدرت باید توجه داشته باشند که اکثریت مسلمان ها در دنیا متعلق به هر مذهبی که باشه این نوع حکومت حکومت دینی نمیپندارند، حکومت ایدئولوژیک میپندارند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی انتقاداتی که کرد به نظر من بجا بود. من باب مثال وقتی که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، از نظر دینی این گپ به این معناست که ما مردم به نیکی امر میکنیم و از بدی نهی میکنیم. تعریف بدی و نیکی باید مطابق شرع صورت بگیره، باید فقها او را انجام بده و این فقها باید مورد تصدیق الازهر مصر از نظر مذاهب اهل سنت باشه و مطابق مذهب امامیه من جمله مذهب جعفریه باید مورد تأیید آیت الله هایی که ساکن نجف هشته یا قم است از اینا باشه. هر کس نمیتونه فتوا بده. و بعد شرط دومی کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه باید دقیقاً بفهمه که نمی کار ازی از جمله نهی که از یک منکر میکنه او جوانه یا او کسی میتونه یک مسلم یک چیزی بد را مرتکب شو، انسان جایز الخطا است، اما کسی که ناهی از منکر است این باید اینقدر علم داشته باشه که اون نمو فضا را تشخیص بده که اما امی گپ هایی را نهی کنم امی سر لج نمفته به حکم طبیعت انسانی. اگر تشخیص بده که سر لج میشه بنابراین باید منصرف شود. یک ضرب المثل ما و شما در فارسی داریم که مگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. مخصوصا امر به معروف بسیار موضوع دقیق است و اینا وقتی میای دخترای مردم در مکانهایی میبره که معلوم نیست در کجا بره، مسلما که از نظر شرعی امر قطعا ناجایز است. ما در دوران خلفای راشدی میگه پاره که نداشتیم هیچی، که حتی در دوران عباسیه و امویه نیز این امورات نداشتیم. اینا اگر یک لطف بکنه، یک بازخوانی در قرائت دینی خود بکنه، مسلمان از هر فرقه ای که هست میگه ما پیرو مخلص پیامبر عظیم شأن اسلام هستیم، هر فرقه ای چی را میکنه. ولی واقعیت امریست که ما هیچ کدام مایی ثبوت نداریم. از کجا ما میتونیم با معیارا با سنت پیامبر و امورات قرآنی خودمون طبق کنیم از تاریخ اسلام؟ وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم ما میبینیم که اسلام یک تمدن عظیم را برای بشریت ارائه کرده که در دو چهره های درخشان بسیار داریم که در اون شرق و غرب افتخار میکنه، اگرچه فعلا در مطبوعات عمومی کوبیدن اسلام رایج شده، ولی هیچ کسی نمیتونه ابن سینا را عظمتش و خدماتش در دنیای بشری انکار کنه. و همین رقم نو اندیشی های سید جمال الدین افغان نمیتونه کسی انکار بکنه. همین رقم از مولانا مودودی یا علامه اقبال انتقادات آیت الله وایزاده بهسودی به بسیار امور بر حق بود و بسیار هم از موضع تواضع صحبت میکرد. عرض مایی است که یه علمای کرام و همچنان طالبا که امروز توب در زمینی از اوناست که چی رقم بازی میکنه، هم صلح دست از اوناست هم جنگ دست از اوناست. من میگم از احتیاط کار بگیرن، دنبال براندازی نباشن، دنبال ازی باشه که یک حکومت قابل پذیرش برای همه به وجود بیاید. افغانستان طبیعی است که با سیر تاریخی تکامل میکنه. وقتی ما تاریخ معاصر افغانستان رو بخوانیم و صلح پسند باشیم، از دوران نادرخان مرحوم تا دوران داوودخان 50 ساله صلح داشتیم. آدمای مبتکر را ما از مردم داشتیم. من با مثال خدا رحمت کنه حاجی نادر ترکمنی را که شهید شد، ایشان از جوالیگری تا سطح عضویت پارلمان ارتقا یافت. ما تاریخ خود واقع بینانه ببینیم و به سوی صلح برگردیم. وقتی که صلح آمد، انتحار از بین رفت، انفجار از بین رفت، تازه کم کم ما دارای آرامش ذهنی و روانی میشیم و میتونیم افغانستان سیال پسند آباد کنیم، در مو حد برسانیم که در یک زمانی حتما دوستای همسن مثال میادم است یادشان مونده که ما پاسپورت ما در ترکیه ویزه نمیخواست، در آلمان ویزه نمیخواست، ولی بعد از کودتای 700 پاسپورت ما اعتبار یک کتابچه هم نداره، حتی پاسپورت های دیپلماتیک ما اعتبار نداره. برای ازی که وقار و عزت خود زنده کنیم، نیاز به صلح، امنیت، آرامش و دوستی و برادری داریم. یک اصطلاح غلط رایج شده که میگه همدیگر پذیری. من معتقد هستم که ما همدیگر نیستیم، ما یک ما هست، یک مای واحد، یک ملت واحد، مظلوم، مستمند و درمانده، و باید با هم با مصالحه و سازش زندگی کنیم.
آیا طرف طالبا به این موضوع چقدر اهمیت قائل است و چقدر در روش خود تغییر خواهد آوردن؟ از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین که طرف حکومت طالبا به این گونه سخنان و به این گونه خواهشهای مردم و ملت چگونه جواب خواهد دادن؟
من در این مورد نگاه تاریخی دارم. ما وقتی که تاریخ افغانستان رو بخونیم و تاریخ احزاب سیاسیش رو بخونیم، متوجه میشیم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هر دو جناحش، پرچم و خلق، یکی از احزاب عدالت خواه بوده و دلیل تأسیس شمامی بوده. اگرچه خب ملاحظات در این مورد هست که در اونا نمی پردازم، ولی خب امی حزب وقت قدرت گرفت یک حزب بود که با تمام توان میخواست قدرت وسیله باشه برای تقسیم مساویانه ثروت افغانستان به مردم افغانستان. جنرال قادر در خاطرات خود می‌نویسه که ترکی زنگ زده برش که یادم نیست که چند وقت بعد ترکی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. روز دومی که ایشان به عنوان رئیس جمهور اعلان میشه، زنگ میزنه که شما خوب مرا اینجا بندی کردین در ارک چهار طرف این پیرس و اینا، بیاین مرا بدون بکشن که دق شدیم. و جنرال قادر تبصره میکنه که متوجه شدیم که اینا میخواید دمو تفریگاه های برا که زایرشای مرحوم میرن و اینا اشانه به دلی کیان و به تفریگاه ها میبره که اگر کسای دوست داشتن بخوان. من میگم طالبایی که فعلا سر قدرت از سرنوشت تمام این حکمای افغانستان عبرت بگیره و باید به صلح تن بده. طالبا یقینا به خوبی میفهمه که اکثریت مردم افغانستان اگر خاموش شدن به خاطر ترس است، به خاطر رعب و وحشت است. اینا به یاد داره که در زمان آقای کرزی و اشرف غنی وقتی رای گیری برگزار میشد کلک مردم اینا بریدن، ولی دو صف رای دهی کمبود به وجود نمیاد، مردم با کلک بریده میامد رای میرید. یعنی که اونا اونمو سیستم خوش داشتن و اون سیستم هم نامش جمهوری اسلامی بود. حالی که از قدرت افتاده، خب هر کس حق و ناق سرشون انتقاد میکنه، مسلمن که هر حکومت نقیصه ای داره انتقاد باید بکنه، قدرت چشم طالبان را کور نکنن. در صورتی که مؤمن به اسلام باشه کور نمیتونه. به چی دلیل؟ به این دلیل که اینا خطبه اول حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول مسلمین حتما شنیده که وقت خطبه خلافت خدا میخوند گفت که تا زمانی که من به سنت نبوی و عدالت اسلامی رفتار میکنم از من اطاعت کنید و اگر نمیکدم کلامش همینجا رسیده بود که از آخر صف یک چوپان در شرنگ شمشیر خودم میکشه میگه یبن قحافه، یعنی بچه قحافه، اگر از او عدول کردی قدینی شمشیر راستت میکنم. حضرت ابوبکر از منبر پایین میایه، پیشانی از چوپان میبوسه، میگه تا زمانی که امت مسلمانی رقم آگاه باشه ما نمیتونیم منحرف شویم. عرض ما به عنوان یک معلم برای طالبایی است که باید به این گفته ها تن بده. مردم شیعه افغانستان برای از این که مذهب خود رسمی بسازه راه بسیار دور و دراز را طی کرده. از صلح جویی و کلام حکیمانه ی آیت الله حجت کابلی شروع شده تا رسیده به دوران ما که روشنگرانی از این مردم تپو تلاش کردند برای فرهنگ، برای ارتقای فرهنگ کار کردن. اینه میخوایم بگویم که طالبا توپ در میدانش هست. اگر میخواین افغانستان واقعا آرام شود، میخواین به صلح آرامش برسه، باید از خود انتقاد کنه و از سرنوشت گذشته ها پند بگیره. ریاست چنان دیوانه میسازه که شاگرد وفادار بالش که به دهن استاد خلاق خلق خود میگذاره و خفه میکنه. همه ما انسان هستیم، ممکن که دوچاری از این خطاها شویم. این فرق نمیکنه که ما شعار ما اسلامی باشه یا مارکسیستی باشه. طبیعت انسانی خودخواه است. بپذیریم که اشتباه میکنیم، راه صلح و سلام پیدا میکنیم و میتونیم به انسانهای اصلح تبدیل شویم، چرا که پیامبر ما به خاطر آموزش اخلاق انسانی آمده. پیامبر بزرگوار ما میگه من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق بیاموزم. خب این مکارم اخلاق خود درجات داره. مکارم اخلاق نیست که دخترهای مردم از سر خیابان بگیریم که تو پیرن کوتاه است یا تار مویت معلوم میشه. تو خودت یک دفعه به خود نظر کو، آیا تو مستحقی؟ تو این استحقاق داری که بدیشان ببینی؟ طبیعی است که نمیتونی برسی. خب حکایت معروف است که کسی مستحق سنگسار شده بود. در دوران حضرت علی هم خونده، ما در دوران حضرت عمر هم، با مسیحی ها در دوران حضرت عیسی میگه. و این بزرگورا هر کدامشان که نیا با این سنگسار مخالفت میکنه. گذشته از که حکم فقی سنگسار بسیار سخت است، یعنی او قابل تعمیل نیست مطلقا، از او میگذاریم. ولی ما حکایت از حضرت عیسی میگیریم که طالبا قد پیروای از این مذهب جنگیدن. خب حضرت عیسی از این استنکاف میکنه، خودداری میکنه، مردم عصبانی میشه. اگه بسیار خوب، پس یک نفر پاک سنگ برداره میزنه سنگسار کنه، هیچ کسی سنگسار نمیکنه. خوب نیست که رده های پایین طلبا که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میه یک دفعه واقعا سر به گریبان خود فرو، بقدر پاک است که یک زن سنگسار کنه یا امر به معروف کنه یا نهی از منکر کنه؟ مسلمن که نیست، به حکم فطرت انسانی نیست. نباید مغرور شویم که امروز تفنگ دشان ما. همین ندا و گفتگویی که بین علما به وجود آمده، امیر لبیک بگوید، تنها وایزادی به سودی هم نبود، یک عالم در قندهار اعتراض کرد، یک عالم به قندوز اعتراض کرد که متاسفانه گفته شد که عالم قندوزی را بردن. به نظر ما با کشتار، با بند انداختن ما به صلح نمیرسیم. اگر واقعا صلح دوست داره باید به این گفته ها تن بده و وارد مذاکره شود تا از شر استخبارات جهنمی منطقه و ابرقدرت ها خلاص شویم. تا زمانی که ما صاحب کشور خود نشویم، نه امسایه ها به ما رحم میکنن. حکومت ایران مدافع حقوق مردم ایران است، حکومت پاکستان مدافع حقوق ملت پاکستان است و بازیچش ما شدیم. ما باید صاحب سرزمین خود شدیم. از این همسایه های عزیز خودم گلایه نکنیم، عملی به مثل بکنیم، اونمو توانایی را پیدا کنیم. مگر در دوران زایر و داود، دان و ایران همسایه ما نبود بود و ولی چرا نمیتونستی کارا رو بکنه؟ چون یک حکومتی داشتیم. واقعیت امریست که آل فعلا اینمی بود قضیه بسیار ضعیف شده. بنابراین طالبا اگر صلح میخواهیم باید تن به این مذاکرات بده.
آقای محمد ظاهر محسنی نوید، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. البته قابل یادآوری است که نظر شما نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند. تشکر از مصاحبه اختصاصیتان به رادیو آزادی.
قربان لطف شما نظر سید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.